درنو اوریدون که السلام علیکم ده مازیگر شپاج بجی شوید آزادی رادیو ده خبری مجله تمو زه اسمت ساروان هر کلی کم په ده خبری مجله که چه ده طاهر روشن په تخنیکی همکاری وړاندی کیشی لبلای خبرونه لرو د طالبانو د وسلوالو مخالفانو یوه ډله وایي چې طالبانو په پنجشیر کې د دوی درې غړي له محاصره کولو وروسته وژلي دي. د ملي مقاومت جبهې یوه غړي چې په امنیتي دلایلو یې نه غوښتل نوم یې څرګند شي ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د جمعې په ورځ د رخه ولسوالۍ په کارباشي سیمه کې وژل شوي دي. دې جبهې همداراز ادعا کړې چې په وروستیو نښتو کې په پنجشیر کې 15 طالبان وژلي دي. دا ادعاوې په خپلواک ډول تایید شوي نه دي. د مهاجرت نړیوال سازمان وای په افغانستان کې زرګونه بې ځای شوي شزي د روغتیایي خدمتونو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د سازمان پر خپله ټویټر پاڼه کښلي د ښځینه روغتیایي کارکوونکو د کمښت له امله ښځې او نجونې د کافي ملاتړ موندلو لپاره لا هم مبارزه کوي. په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان وای دوی سږ کال له 15,000 څخه زیاتو میرمنو ته د زیږون پر مهال خدمات وړاندې کړي. د افغانستان بانک د نړیوال بانک لخوا له افغانستان سره د نوي تصویب شوي مرستې هرکلی وکړ. پرون د افغانستان د بیا رغونې لپاره د مدیریت صندوق او نړیوال بانک په دې هیواد کې د دریو لویو پروژو لپاره 390 میلیون ډالر مرسته تصویب کړه. د افغانستان بانک په دې اړه په خبره کړې اعلامیه کې له نړیوال بانک او نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. نړیوال بانک پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې ولیکل دا پیسې به په دریو برخو کرنه، روغتیا او د خلکو د لومړنیو اړتیاو په پوره کولو ولګول شي. د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو جرګه چې له پاکستاني طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره کابل ته تللې وه بېل کومې لاسته راوړنې بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې ده. پرون یو شمیر پاکستانی رسنیو ویلو چې د جرګوالو او پاکستانی طالبانو د خبرو په نتیجه کې اوربند درې میاشتې وشوه دی. خو نن دغه هیواد رسنیو ویلي چې له خیبر پښتونخوا څخه د قبایلي سیمو د بیرته جلا کولو په شمول په بیلو بیلو مسئلو د اختلاف له کبله په خبرو کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی. د میرویس نیکه په نوم د کرکټ په درې ورځني جام سیالیو کې نن امو سپین غر لوبډلې او بندي امیر او مس عینک لوبډلې سره مخامخ دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د رسنیو مسؤل عبدالله پاکتیانی نن ازادي رادیو ته وویل د امو او سپین غر لوبډلو ترمنځ په لوبه کې امو د پچی په ګټلو سره د توپ هني پریکړه کړې ده. په بل لوبه کې چې د مس عینک او بندي امیر لوبډلو ترمنځ روانه ده، مس عینک لوبډلې هم د پچی په ګټلو سره د توپ هني فیصله کړې ده. لبل خو ټاکل شوی چې سبا د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې په دوهمه یوریزنۍ سیالۍ کې مخامخ شي. دا سیالۍ چې په زیمبابوې کې کیږي لومړۍ یوریزنۍ مسابقه افغانستان په شپېتو منډو پرون وګټله. د جنوبی کوریا او امریکا له پوځي مانورې یو ورځ وروسته شمالي کوریا نن سهار اعلان وکړ چې په خپلو ختیځو ساحلونو کې د سمندر لور ته اته لنډ واټنه توغندي وشتي دي. د جنوبی کوریا د پوځ لوی درسیز اعلان وکړ چې دا توغندي د شمالي کوریا د پلازمېنې پیونګیانګ د سونان له سیمې توغول شوې دي. اوکراین وای د روسیې د یرغل د پزیدی په بیساری ځوابي برید کې د لوهانسک ولایت د سرودونېتسک ښار یو شمېر سیمې بیرته نیولې دي. په وروستیو ورځو کې د اوکراین په ختیځو سیمو کې روسي ځواکونو پر لپسې پرمختګونه کول. د لوهانسک والی په یوه تلویزیونی خپرونه کې ویل اوکراینی ځواکونه چې تر دې مخکې د دغه ښار یوازې 1.5% په کنټرول کې و توانېدلی چې 40% نورې برخې هم آزادې کړي. او نن سهار څو قوي چاودنې د اوکراین پلازمېنه کیف ولړزاوه او د چارواکو په وینا له کبله یې لږ تر لږه یو تن ټپي شوی دی. له دې سره هم مهاله د اوکراین د اتومي انرژۍ دولتي ادارې نن سهار وویل چې یو کروز توغندی د یوې سترې اتومي بټۍ پر سر په ډېر لږ واټن کې تیر شو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 1.5 او 1.4، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.5 او 1.4، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.5 او 1.4، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.5 او 1.6، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 1.5 او 1.4.
د رواني خبری مجلې په دوام کې. د کنر په ځنګلونو کې د اور وژلو هڅې روانې دي، خو په نورستان کې
غربي نورستان کې هم شام دره کې اور اخرینه تا کنټرول دی ان شاء الله.
د طالبانو امر بالمعروف د حجاب په اړه د ګلبدین حکمتیار پر دې خبرو غبرګون شولې.
ما داسې خاص ډول جامه په افغانانو مخصوصا مېرمنو او نجونو ته ملوي چې نه په قرآن او سنت کې د هغه په اړه سری نس شته.
د تلویزیونونو ښځینه وړاندې کوونکي وایي لا هم د امر بالمعروف تر فشار لاندې دي.
ولی ټیکرای نازکه و، ولی مثلا سم ماسک نه واچولای.
په ننګرهار کې د هندوانو حاصل ښه دی، خو کروندګرې د بیو له کموالي سر ټکوي. زموږ اخله ازادي راډیو اوري. د کنر د چپی درې د بدګاو بهادر کلی ترمنځ د تورتم سیمې په ځنګل کې هم اور بل شوی. د سیمې اوسیدونکي وایي نن سهار په لسګونو کسان د اور د وژلو لپاره د سیمې ته تللي دي. له بلې خوا د نورستان چارواکي وایي په شام دراو کانتیوا کې د ولسونو په مرسته اور کنټرول شوی، خو سکروټې لا هم نه دي وژل شوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کونړ چپی درې بلسوالی اوسیدونکي ویل تیرو درې ورځو یې د تورتم په نوم ساحه کې درې ځای اور لګېدلی او خلک یې د کنټرول او وژلو هڅې کوي. د چپی درې بلسوالی د بدګا کلي اوسیدونکی جمال الدین په کونړ کې چارواکي بې وای د چپی درې په نورو ساحو کې بل شوي ورونه وژل شوي او د تورتم ساحې ته هم په لسګونه کسان تللي څو په ځنګل کې لګېدلې اور کنټرول کړي. بلخوا په نورستان کې ولسی وګړي او چارواکي وایي د یاد ولایت په شام دره او کانتیوا دره کې لګېدلې اورونه کنټرول شوي او یوازې اسکروټي پاتې دي، چې د هغه نخ پرېدو او لمنځه وړلو لپاره هم ځوانان موظف شوي دي. د کانتیوا درې قومي شورا مشر محمد اسماعیل قانوني
ځنګل اور اخستی وو، د کلي خلک ټول ځنه او مرد ورغلي دي، هغه اور کبوګلي دي او ختم کړي دي. دا د کانتیوا د مومو د شواد منځ کې یو غر دی، توی پشګل دا ساحه کې ونه تقریبا نختر دي او دا سیړې دي او نور د جلغوزي هم شدي او وچ لرګي ډېر زیات دي. عموما د نختر ګوټي ډېر زیات ولاړي.
د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان هم د یاد ولایت ځنګلونو کې د لګېدلو اورونو د کنټرول خبره کوي.
نورستان ولایت کې چې کوم اورونه په دې ورسته وختو کې لګېدلی وو، اخیرنی اور چې کانتیوا ساحه کې لګېدل هغه مهار شوی دی. سیر بغا اسکروټ یا ونې چې سوځېدلې هغه ساحو کې منظم کسان مقرر شوي دي چې د اسکروټ یا د سیلې په وجه باندې هم د سیر غختو په وجه باندې نور ځایونه اور وانخلي. غربي نورستان کې هم شام دره کې اور اخیرنی کنټرول دی ان شاء الله.
که څه هم چې تر اوسه په ځنګلونو کې د لګېدلو اورونو لامل نه دی معلوم، خو د نورستان د واما ولسوالۍ بونی د نورګرام ولسوالۍ په شام دره د نخترو او زنغوزي او شنه ځنګلونه په سکروټو او ویرو بدل کړي، او د چپی درې ولسوالۍ په تورتم سیمه کې لا هم په ځنګل کې د اورلمبي پورته کیږي او د کنټرول هڅې دوام لري. د سیمې د اوسیدونکو د عوایدو یو ستره ذریعه د جنغوزي او ځنګلونه وو چې هر کال به ترې په میلیونونو افغانۍ ترلاسه کولې.
په کونړ او نورستان کې د اور لګېدو د عواملو او د اور د کنټرول د امکاناتو په اړه د ولسی جرګې د کونړ پخواني غړي نعمت الله کریاب ازادي راډیو ته داسې وویل.
لومړنی اور تقریبا شل ورځې وړاندې د نورستان ولایت د کانتیوا د موم په سیمه کې لګېدلی و. هغه اور اوس قابو شوی دی او هغه کومه خرابي چې کول او څومره ځنګل هلته و هغې سوځېدلی. دلته دوه حالات رامنځته کیږي، یا به ځنګل په بشپړه توګه له منځه ځي او یا به داسې فاصله راځي چې په منځ کې اوبه راشي یا د دوو ناوونو درو بیا یو بل ته سرایت نه کوي. دا داسې سخت غرونه او ځنګلونه دي چې هلته بیا چې هر څومره امکانات ولري په غیر د الوتکو او د څرخه کونه چې وبو وشیندي یا مخصوص مواد پی وشیندي د دې نه پرته بل د مړکولو لار نه ځکه ځای خلک یې کاغه د وخت واکمنی چر څومره کوشش وکي خوالته درانه وسایت نشیتلې چې د وور او د پاتې ځنګل ترمنځ بلواله راولي. دویم بیا د نورستان د نورګرام د پشام دره کې هغه وور لګېدلې ده. هلته چې د ځایي خلکو سره مونږ خبرې وکړې هلته چې څومره ځنګل و هغه سوځېدلی دی، باوجود د دې چې هم خلکو او هم اوسنیو واکمنو هغه خپل ټول وس وکاراوه، خو بیا به م وایو چې ساحې پیچلې دي، سختې دي، غرنۍ دي، امکانات چې پرمختللي وسایل نه وي نو ناممکنه ده. او بل هلته لارې نشته، سړکونه نشته چې اطفایه لاړه شي، د اور وژنې وسایط لاړ شي او یا موټرې لاړ شي او اوبه خوالته امکان نه لري چې پیوی شیندي. نو هغه ځنګل هم تر ډېره سوځېدلی دی. سیموال اوس وایي چې اور قابو شوی. یوه یادونه به وکړو چې دغه سیمې چې اوس په چپه دره کې اور لګېدلی دی او د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د شام په دره کې دی، دا دواړه سره جلا سیمې دي، هیڅ د یو بل سره جوختی نه دي چې ګوندې دا اور د یو بل نه سرایت کړی. داسې هم ویل کېږي، ناتایید شوې خبره دا ده چې دغه د جلغوزو ځنګل دی د نورستان په نورګرام کې، چون دا اقتصادي ارزښت یې لږ ډېر دی نو دلته هغه د خلکو تقسیمات داسې دي چې همې ورشوګانې او همې سیمې خپلو کې سره ویشلي. شاید د دې احتمال هم نشي ردېدی چې د دغه ځنګل د ملکیت په سر هم کله کله د دې سبب کېږي چې ځنګلونه وسوځولی شي. اوس په دغه ټولو ساحو کې ور تقریبا مهار دی. د چپې درې د دیګل ساحه ده، دا د قلعه د خلکو مربوط ځنګل دی. اوس یوه بله اوازه داسې ده چې پاس د دې درې په سر کې بالکنده ورته وایي، هلته هم ځینو خلکو ویل چې داسې نښې نښانې د اور لګېدلې، خدای دې وکړي چې هغه مهار شوی.
په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو پخوانی استازی نعمت الله کریابو.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د طالبانو د حکومت له لوري د شزو د مخ پټولو په اړه د حزب اسلامي د مشر ګلوبدین حکمتیار تر وروستیو څرګندونو وروسته د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویاند ویلي نوموړی معلومات نه لري او له دینی مدرسو لري پاتې شوی دی. ښاغلی مهاجر دا څرګندونې د شنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه خپرې کړې وې، خو شېبه وروسته یې خپل دغه ټویټ پاک کړ. نوموړی بیا تازه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د حزب اسلامي د مشر خبرې د تبصرې وړ نه دي. ګلبدین حکمتیار د تېرې جمعې په خطبه کې ویلي وو چې طالبان دې پر ښځو او نجونو ځانګړي جامې نه تحمیلوي. جزئیات په دې راپور کې.
ورسته له هغه چې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د جبري حجاب په اړه څرګندونې وکړې، د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وین محمد صادق عاکف مهاجر په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د حزب اسلامي غړو په کابل او د پاکستان په شمشتو کمپ کې د هغو خویندو پر مخ تیزاب شیندل چې مخونه به یې لڅوه. عاکف مهاجر د شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه دا هم ولیکل چې په شمشتو کمپ کې به یې هغه دوکانداران نیول چې بغیر له محرم ښځې باندې به یې سودا خرڅوله او دکان به یې بندولو. نوموړي ادعا وکړه چې حکمتیار د معلوماتو له نشت سره مخ دی او په خبرې له دینی درسګاه څخه لرې پاتې دی، خو ښاغلی مهاجر بیا شیبه وروسته دغه ټویټونه له خپلې پاڼې پاک کړل او تازه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښاغلی حکمتیار خبرې د تبصرې وړ نه دي. نوموړي دا هم وویل چې په ټویټر لیکل شوی موارد شخصي نظر دی او د وزارت د رسمي دریځ څرګندوی نه کوي. د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د تېرې جمعې په ورځ د جمعې خطبې پر مهال ویلي چې طالبان د پر ښځو او نجونو ځانګړې جامې نه تحمیلوي. هغه ویلي د مخ، لاسونو او پښو پټول د ښځو حجاب کې نه شاملېږي.
اسلامی مسئولینو ته سپارښتنه کوي چې ما داسې خاص ډول جامه په افغانانو مخصوصا میرمنو او نجونو ته ملوي چې نه په قرآن او سنت کې د هغه په اړه سری نس شته او نه د وجوب او تحریم په اړه کوم امر او نهی.
د حزب اسلامي مشورې فشار او غوښتنو ته اړتیا نشته او خلک باید قانع کړل شي. له دې وړاندې د افغانستان یو شمېر مخورو شخصیتونو لکه پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د طالبانو له لوري د حجاب په اړه صادر شوي فرمان ته غبرګون ښودلی و. نوموړي له یوې امریکایي رسنۍ سي ان ان سره په مرکه کې ویلي و چې د طالبانو لخوا وړاندیز شوي جامع شرعي او دیني اړخ نه لري. د طالبانو حکومت د روان لمریز کال په غوي میاشت کې د شرعي حجاب اړوند لنډې توضیحي او تطبیقي طرحې په نوم یوه طرحه خپره کړه چې په دې طرحه کې چادري حجاب تر ټولو ښه بڼه ښودل شوې او پکې راغلي هر ډول جامه چې بدن پټ کړي او چسب نوي حجاب ګڼل کېږي. په دغه تطبیقي طرحه کې دا هم راغلي کوم ښځې چې حجاب نه مراتوي ولی به یې مجازات شي. د یادونې ده چې پر ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د جبري حجاب موضوع ته له افغانستانه بهر هم پراخ غبرګونونه ښودل شوي او په دغه هېواد کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی.
د تلویزیونونو پر شزینه ویندویانو او د خبرونو پر چلوونکو د طالبانو له لوري د حجاب په نوم د مخ پټولو د پریکړې 15 ورځې وزي. په افغانستان کې د یو شمېر خصوصي تلویزیونونو ویندویانې له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دوی د معلوماتو د رسولو د څرنګوالي په برخه کې څاري. ځینې بیا وایي روان محدودیتونه ورته د منلو نه دي او ځینې هم د هیواد د پریښودو په فکر کې دي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایي.
ژړی پستونی کې غلی کړی خو د خبرو مخه یې نیسي. دا په افغانستان کې د یو خصوصي ټلویزیون کار کوونکی ده. نوموړی چې د خوندي پاتې کېدو په خاطر نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د طالبانو له لوري وروستي فشارونه او محدودیتونه د دې لامل شوي چې له خپل کاره زړه تورې نه شي او نور ورته بس وایي.
له هغې وروسته چې محدودیتونه وضع شوي ډېره اندېښمنه یم. دا ډیره د بدمرغۍ ځای دی چې زه داسې وایم خو ډیره ناهیلی یم. له خپله کاره زړه تورې سوی یم. زه له خلکو، حاکم نظام او نړیوالې ټولنې غواړم چې د افغان میرمنو وضعیت ته پام وکړي.
د یو خصوصي ټلویزیون بله وایانده چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي په ورځني ډول تر څار لاندې وي او په ځینو مواردو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د دفتر له مسؤلینو سره یې اړیکې هم نیول کېږي. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل نو غواړي نور خپل کار ته دوام ورکړي.
موږ ته اضافه زنګ راځي، مسجونه راځي مدیریت ته چې د دې نجلۍ مخنن سم نه و پټ دي. ته وایي دا مخنن سم پټ کی، ولی ټیکرای نازک و، ولی مثلا سم ماسک نه واچولای. او دا موږ ته روحي شکنجه ده، ذهني شکنجه ده. موږ باندې محدودیتونه ورستر بل ډیر زیاتېږي. موږ هر لحظه هر دقیقه د دې وزارت او د اسلامي امارات تر کنټرول لاندې.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت نظر واخلو خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. دغه وزارت د جوزا میاشت په لومړیو کې خزینه ویندویانو ته سپارښتنه وکړه چې د ټلویزیونونو په پرده پټ مخ راښکاره شي. د طالبانو دغه فرمان په افغانستان کې دننه او بهر ګڼ غبرګونونه له ځان سره درلودل.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
له څو اونیو ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره د اوکراین پلازمینه کیف تیر شپه څو چاودنو ولړزوله. په دغو چاودنو کې د یو کس د ټپي کېدو پخلی شوی خو د نورې مرحوبلي په اړه څه نه دي ویل شوي. په دې اړه نور تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
د اوکراین د پلازمینه کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي تیر شپه د ښار په دوو ناحیو کې څو چاودنې شوي او ژغورنډلې سیمې ته رسېدلې دي. نوموړي پر خپل ټلګرام چینل دغو چاودنو کې د یو کس د ټپي کېدو خبره تایید کړې او ویلي دي د نورې مرګ ژوبلې راپور یې نه دی ترلاسه کړی. کیف کې د شویو دغو چاودنو څرنګوالی هم لا نه دی معلوم. له تیرو څو اونیو راهیسې که څه هم پلازمینه کیف کې د بمبارۍ د خطر زنګونه اورېدل شوي خو دې موده کې لومړی ځل دی چې د چاودنو غږونه اورېدل کېږي. روسي خپل پوځیان څو اونۍ وړاندې د کیف له شاوخوا سیمو بهر کړل او ټول تمرکز یې پر ختیځه سیمه دونباس او د اوکراین پر جنوب ختیځ دی. دونباس سیمه لا هم د شدیدو جګړو شاهده ده او تازه په سویرو دونسک ښار کې چې د روسیې تر کنټرول لاندې دی اوکراینی ځواکونو ځینې سیمې نیولې دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي پرون په خپل ورځنۍ وینا کې د سویرو دونسک وضعیت ډېر ترنګلی یاد کړ او ویلي دي چې د سړک سر جګړې پکې روانې دي. زلنسکي ویلي دي چې د سیمه کې په دوامداره توګه د بمبارۍ توپونو او توغندیو ډزې اورېدل کېږي. پر دې ښار سربیره پرون د اوکراین په لوهانسک سیمه کې د لږ تر لږه 11 کسانو د وژلو راپور ورکړل شو. روسیه ادعا کړې چې سویرو دونسک ښار نه اوکراینی ځواکونه وتلي، خو د دغې سیمې ښاروال بیا دا ادعا رد کړې او زیاته کړې ده چې د دوی ځواکونو دغلته دفاعي لیکه جوړه کړې ده. د سویرو دونسک ښاروال ویلي د دوی ټوله هڅه اوس مهال دا ده چې دا ښار بیرته خپل کنټرول کې راولي.
خبرونو ور اخوا د ننګرهار کانال ریاست وای سشکل به لڅلور ګونو فارمونو چباندې څوار لزرټنه هندواني تر لاسه کړی. د ننګرهار کانال ریاست د مسؤلانو د معلوماتو لمخې د اندازه د تیر کال په پرتله شاوخوا 2000 زیات دي، خو په ننګرهار کې د هندوانو کروندګر وای د بازار د نشټوالي له امله سرشنی حاصلات خپل مصارف هم نشي پوره کولی.
د ننګرهار د کانال شرکت مسؤلین په دغه ولایت کې د هندوانو د حاصلاتو د زیاتوالي خبر ورکوي، خو کروندګر بیا د بازار د نشټوالي شکایت لري. د ننګرهار د کانال شرکت ویان سید همایون غریب مل ازادي راډیو ته وویل چې د کانال شرکت په څلورګونو فارمونو کې سږ کال پر 3000 جریبه ځمکه هندوانه کرل شوې چې 4000 شپږ سوه اویا ټنه حاصل به ورکړي. د غریب مل د معلوماتو لمخې پر همدې ځمکه تیر کال هم هندوانه کرل شوې و چې شاوخوا 2000 ټنه هندوانه یې ورکړې وه.
د ننګرهار کانال ریاست پر شاوخوا 3000 جریبه ځمکه باندې هندوانه کرل شوې ده چې له ښه وخته د همدغه 3000 جریبه ځمکې څخه به سږ کال 4000 شپږ سوه اویا ټنه هندوانه ترلاسه شي. مهمه خبره په کې دا ده چې په همدغه د هندوانې په کرکیله کې زموږ زیات شمېر هیوادوال په کار باندې بوخت دي او د خپل وطن تولید یعنی همدغه هندوانه خپلو هیوادوالو ته وړاندې کوي.
که څه هم د هندوانو بزګران هم له سږنیو حاصلاتو خوښ دي، خو د مناسب بازار نشتون د اوبو او کیمیاوي سرو کموالی بیا هغه لاملونه یادوي چې له امله یې ډېر کله دوی له ستونزو سره مخ وي. شاه محمود د ننګرهار د کامې ولسوالۍ یو کروندګر دی. د سږ کال په خپله 2 جریبه ځمکه هندوانه کرلې ده. دی وایي سږ کال یې په خپلو ځمکو کې ښه خواري او مصارف کړي، خو که حاصلاتو ته یې بازار موندنه ونشي نو فکر نه کوي چې خپل مصارف فهم پوره کړی شي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې له مسؤلینو بزګرانو ته د لازمو اسانتیاو او بازار موندنې غوښتنه وکړه.
د څلوي روبه من دي خرڅېږي نه، څوک پوښتنه نه کوي، باغونه ډک پراته دي، اجارې به خې ډبلې 15000 ولزر په بورې اجارې شته دي.
بلخوا د هندوانو سوداګر وایي د بازارونو سړوالي ته په کتو وو سوداګر لکه د پخوا په شان خپل د هندوانو پالیزونو ته نه ورځي. د هندوانو سوداګر خیر محمد وایي د ترانسپورت او نورو مصارفو د لړوالي لکبله اوس د سوداګرو پر ځای خپل کروندګر خپل حاصلات بازارونو ته وړي، چې په خبره د کروندګرو چاره هم نه پرې کیږي.
دا موږ ډېر نقصان اسې دیکان ته نقصان دی، موږ ته نقصان دی، تجاران ډېر کې ناستېدل، اوس دیکانان په خپله وړي او د ګاډي کراشي لس 2000 روپۍ اول د شروالي مور باندې ورکې دې سم نه پاتې کیږي، امانه ته خواري چې دغه بس لاړ شي.
د ننګرهار د کروندګرو ستونزې وندښنې په داسې حال کې دي چې د ننګرهار مسؤلان بیا د بازار موندنې په برخه کې د خپلو هڅو او زیاتې پاملرنې خبره کوي. ننګرهار د هیواد یو له زراعتي ولایتونو شمیرل کیږي چې د نورو حاصلاتو سره سره پکې هندوانې هر کال ښه حاصلات لري. د ننګرهار د کانال شرکت د معلوماتو لمخې سږ کال د هندوانو بیلابیل ډولونه کرل شوي چې حاصل ښه دی او د هیواد نورو سیمو ته هم استول کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د یو شمیر خصوصي شرکتونو مالکان چې په تیر حکومت کې بیلابیل قراردادونه ترلاسه کړي وو اوس د خپلو پیسو د نه ترلاسه کولو په برخه کې شکایت کوي. دوی وایي دا چې خصوصي شرکتونه خپلواک او په سیاست کې ښکیل نه دي، د طالبانو حکومت دې ژر تر ژره د دوی پیسې ورکړي. خو د طالبانو حکومت د مالیه وزارت وایي د دغو شرکتونو پیسې شاوخوا 100 میلیارد افغانۍ دي او دغه وزارت د روان مالي کال بودیجې ته په کتو د ورکړې توان نه لري.
یو شمیر هغه شرکتونه چې په تیر حکومت کې د روغتیا، ودانیزو توکو او لوجستیکي برخو کې له دولت نه قراردادونه اخیستي وو اوس د خپلو پیسو د نه ترلاسه کولو په برخه کې شکایت کوي. د شوبان وحیدی شرکت رئیس شوبان وحیدی چې د 1999 نه تر 1400 کال پورې د ودانیزو توکو په برخه کې د تیر حکومت سره قرارداد کړی و، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې تر اوسه خپل پیسې نه دي ترلاسه کړي.
د یو هیواد اقتصاد په خصوصي سکتور چلیږي. که له خصوصي سکتور څخه ملاتړ ونه شي دغه برخه فلج کیږي، او دا هم بیا د دې لامل ګرځي چې خصوصي شرکتونه فعالیت ونه کړي. زموږ په لسګونو کسان چې وخت کار کوو اوس بیکاره دي. موږ له اسلامي امارت غواړو چې زموږ ستونزې حل کړي.
د یو بل شرکت رئیس چې نه غواړي نومې د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل په تیر حکومت کې د خپلو قراردادونو د عملي کولو لپاره له یو شمېر لویو هټیګانو توکي په پور اخیستي و، خو اوس یې د پیسو د ورکړې توان نه لري.
پیسې ټولې زموږ نه وې. موږ له دوکاندارانو نه مال اخیستی او په هغې مو کار کړی. دوکانداران نه موږ پېژني او نه خو دولت وایي زموږ پیسې راکړئ. موږ چې پیسې نه لرو مجبور یو چې بندیان شو.
د یو بل شرکت مشر چې هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او د ټکنالوژۍ په برخه کې فعالیت کوي وایي تیر حکومت یوازې 15 میلیون افغانۍ پوره وړی دی.
تیر حکومت کې سالنګاري کول او په ټیم پیسې شرکتونو ته نه ورکول، او یو ورځ که به موږ جنس نه راوړو نو بیا به موږ جریمه کولو. 0.5% دافتي شرکتونه چې کمی دي آزادي د سیاست سره زموږ هیڅ تړاو نشته، نه د حکومت سره وابسته یي. ولې زموږ د دغه فعلي حکومت نه دغه خواست ده چې څومره زر کېږي دا پیسې موږ ته په ټیم راکړي.
خو د طالبانو د مالیه وزارت بیا وایي هغه شرکتونه چې له تیرو حکومت سره یې کار کړی او حکومت یې پوره وړی دی، پیسې شاوخوا 100 میلیارد افغانیو ته رسیږي چې د روان کال بودیجې ته په کتو سره یې وزارت د ورکړې توان نه لري. د دې وزارت ویان احمد ولی حقمل ازادي راډیو ته وویل
هغو
شرکتونو چې په تیر حکومت کې بیلابیل قراردادونه ترلاسه کړي او کار یې پرې کړی، د هغوی د پور کچه تر 100 میلیارد افغانیو پورې رسیږي چې په سږکال بودیجه کې موږ د دغو پیسو د ورکړې توان نه لرو. موږ هڅه کوو چې په راتلونکي کې دغې ستونزې ته د حل لاره پیدا کړو او وشو کولی پورونه تر ارزونې وروسته خلاص کړو.
ښاغلی حقمل همدا شان وایي هغه شرکتونه چې له نړیوالو سازمانونو لکه نړیوال بانک نه قراردادونه اخیستي او پیسې پاتې، دغه وزارت هڅه کوي تر څو دغه سازمانونه د شرکتونو پیسې ورکړي.
مننه چې ازادي راډیو واوري. اوس هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم، خان مجاهد د لوګر لسمه تای سر سماج کې ما او پس سلام. زموږ د کوچانو مشکلات چې په افغانستان کې ډېر په مشکلات سره مخامخ دي، او د جعفری حکومت کې موږ له مشکلات سره مخامخ وو، او اوس په اسلامي امارت کې موږ مشکلات ډېر به حد زیات ورور چې موږ مالچرونو ټول زور واکولم دې کړی دي، غصب کړی دي، موږ ته مالداري دي مننه مالچرو الله ته ورکړی دي لاس موته دی دي. نو هغه ته د ورور موږ اوس په سیمه کې نه پرېښودل کېږو. حکومت کارونه هم رامنډې بندې ورور موږ کروندو ته نه پرېږدي چې موږ مالداري وو هغه هم له لاسه ورکړه دي. موږ مالچرونه چې دي هغه هم غصب دي، یا کوم وخت منجای منډې موږ استوګنه کړې دي هغه اوس سیمه کې هم څوک موږ نه پرېږدي، او بعضې کوم کوچیان چې مالداره دي د موږ هېڅ د مالدارۍ د استوګنې ځای نشته. چې وروره پاکستان په موږ باندې بارډرونه تړلي دي، موږ ټول استوګنه د ژمي په موسم باندې په پاکستان باندې وه، هغه نه موږ راشار شوي وروره. او دلته په داخل کې چې د موږ له انسانانو مالداري ډېره خرچه لري، موږ دا هیله لرو له اسلامي امارت نه دا هیله لرو چې دا موږ مشکلاتو ته باید متوجه شي، له پاکستان او له ایران سره د مالداري په باره کې تجارتونه خلاص کړي، چې د کوچیانو وده برابره شي. د کوچیانو نن سبا ډېر غټ مشکل ده په افغانستان کې. السلام علیکم.
هلمند ولایت ته کچې ولسوالۍ ته خبره کوم. دغه مې ارزو ده چې ورور هر څه مسیح راځي، موږ غریبانو ته نه رسېږي. دا ګړ مشران طالبان یې مت وي، باید موږ سره مرسته وشي، موږ سره کومک وشي. دا د مشرانو په لاس دا مسیح نه ورکوي. دا خلک چې را وړي موږ ته د خپله تقسیم وي، ولا که دغه واته واره راغلیله راغلی وي، باید موږ سره کومک وکړي.
السلام علیکم، زه محمد جان احمدی یم. خیر خبر کوم د پښتو ولایت سیمه ثاني مشتاګونه نه غواړم دا شي موږ افغانان ته مرسته ما کوي، مرسته نه غواړو، سوال نه کوو. موږ افغانان غیرتمن خلک یو، په خپلو مټو باندې نفقه ګټلای شي، او په افغانستان کې تاسې کارونه برابر کوي، او په افغانستان لرې نه سعودي عربستان. تاسو نه ډېره مننه، او تاسو نه هیله کوم چې دا کار وکړي. افغانان مرسته نه غواړي، افغانان په خپلو مټو باندې روزي ګټلای شي. افغانان غیرتمن خلک دي. وسلام، احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.